ایرانی رسنه یو راشت خار ته نږدې د ځینو چاودنو راپورونه ورکړي دي. تر دې څو ساعته مخکې د اسرایلو پوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو صنعتي خارګوټي باندې د برید پلان لري. د اسرایلو پوز له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووځي. په خوال رسنیو کې هم له راشت خاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبرې شوې دي. فارس خبري اژانس پیل کړي دي چې په دې سیمه کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. اسرائیلی چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. اسرائیل وروسته له هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې د پنجمې پورز په اسرائیلو کې یو روختون د ایران په میزایلو باندې لګیدلی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي لږ تر لږه 40 کسان په دغه برید کې ټپیان شوي. اخوا په ایران کې ځینو سفارتونو خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي له دې وعده باسي. همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیانیه کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د روانې امنیتي وضع په خاطر باندې په تهران کې د دغه هیواد سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي. تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې. د ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړی، ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3,203 مشکوک یو ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې. راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2,902 مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی دی. راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی و او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې. ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښوولې. د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني 4 کلن ماشوم صحي وضعه ښه نه ده. د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړی چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي. دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې دا تازه خبرداري ورکړه. هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړی و او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي. اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد ظاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي. او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامي د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه. انټر میامي 2-1 پورتو لوبډله ماته کړه. په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په 8 دقیقه کې ترسره کړ. میامي په 8 دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بلاخره د نړۍ وتلي فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي. د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د دودر شو کلبونو ترمنځ د جون له 15مې پیل شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می منی کدر منو گلالی زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم دلن روزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سریه د صحت به پتن وي. درنو گلالی زکون کو لکه سرنګ سیس مر تاسو دلن روزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنو گلالی زکون کو لکه سرنګ سیس مر تاسو د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مر تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات تر لاسه کړل. دم وو پیژندل چې روشانه بیگم څوک وو، اصلي ول شخصیت وو، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی، او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکونکو، ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړی دی. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول ته دا یادونه کوم، دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په حق له پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حق له هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه ته جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي. نو درنو ځکونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ تخپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو ځکونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل ډول شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و، چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو، او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې، چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و، چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره، و د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي، او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله، او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و، چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي، او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت، بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی محبی بدخشی دغه کوم اشعار او یعنی کوم شعرونه او لیکنه چې دی کولی چې د هغه خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه وځي دا و چې د هغه چې کوم شعرونه لیکلی و کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته او بلکې د دې ترڅنګ د هغه کوم شعرونه چې دی لیکلی و ټول پر ټولنیز او سیاسي موضوعانو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټول شعرونه ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغه څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغه د بشر حقوقونو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. پخپی بدخشی نه وازیدا چې پساسي ډول سره یې ایا خپل شعرونه بیان کړو بلکې د دې ترڅنګ مخبي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او همشتن د ظلم او بیادلتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و بلکې د ټولنیز ایزي فعالي په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلله. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالي په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنیرانو د ټکو د تزویج لپاره ډیره حسي وکړه. یعنی محفوظ بدخشی د شوزو او انجنیرانو د ټکو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه ترڅو افغان انجنیر هم زکه وکړي او خپل ټکو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د شوزو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه محدود او تر بشار لاندې و مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د شوزو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د شوزو حکومت زیاته پاملرنه کول او شوزو ته محدود حقوقونه ورکول سی خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او شوزو خپل ټول اصلي حقوق نه درلود. نو په دغه وختونه کې مخبي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د شوزو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و او د هغوی د زده کړو اړتیا په ټولنه کې بیان کړي و چې نه یوازې مشروع د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنیرو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دی په خپل اشعار کې د انجنیرو او شوزو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوله. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شوزو د حقوقو لپاره دفاع کول بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمله څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یاست چې محبی بدخشی څوک او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلود. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبی بدخشی څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبی بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبی بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورو ته وسپارل، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبی بدخشی نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبی بدخشی داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډر درلودل. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولې کې د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول برات ورو او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو، یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته. د کسرنګ سیس مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمنو اړوند دی. مر تاسو بنن افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات ټول ته چمتو کړې دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زه کوم یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربی ده. دولو چې محجوبه خربی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي؟ اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالي شاعر او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نیچه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی، ډیر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته‌راوړنې محجوبه حربی یو لسترو لاسته‌راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته‌راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دي ته چمتو کول چې هغوی باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعرې او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینې لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې انا په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږئ او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومني. هیله د چیروخ او جوړ بیاستا وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ راست وایم. د نن ورځې لوسته هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعمله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي، یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو، وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو، چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو، یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو، خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي، یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرامه کیږي، او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست، او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی، او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما کنټرول څخه وتلی دی، که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله ساه وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګ کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ، یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې داسې یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي تاسو آرامتیا تاسو څخه اخیستې وه هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم ستاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولی خپل وزن چارې سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د غوسه څخه ملاتړ ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کړئ په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه را وپاروي یا د هغه قهر را وپاروي نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي کنټرول کوي نه سمدستي دی عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې وي هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپه ته کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته ستاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتل کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لښونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لښونې عملي کړئ هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا ورسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کی مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسو به ورسته چړول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوی، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و د خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کی چې دا کار بستا سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنی او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ورځې درې فعالیت سره ورسوي تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلینې شي بر سره مل اوسي. درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفقان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز ور سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیری دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیری دغه خفقان اوشتمحاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفقان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کیږي او د خفقان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو، مثلا د خلکو سره اړیکه نه لرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښی دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښی چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښی هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښی ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښی دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نښې نشانې تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې وه تاسې هغه خوښول مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسې بې انرژي یاست نسي کولای چې کار وکړئ د سختي و د ستړیا احساس کوئ که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼئ یا هم کله کله د ګناه احساس کوئ ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی نسي تحمل کولی یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا بې خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل که چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډېر سخت ستړي یاست پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا سیتر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوامه کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست دا بیا اساس سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ دغه اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلي یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې درشه کړي ده یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلامل تاسو دغه ورځ شته رسوي ده او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو دا مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو په خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخیستلو سره ستاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان دلیل کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچیرې یو زده کوونکی په کانکور کې دی ناکامه شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لرې کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه شوی دی یا د ناکام کېدو لامل څه و، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 یواتیا یولس.
شما زرگیان راغلی می جانان دی، گرم شرمی گم و بدلای نشون بان.